The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وائس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خره غلاس نن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13 ده چې د مرغوم میاشتې له 28 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8:00 دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 8:30 بجې دي زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونه په ورسته خبری برخه کې ستاسو کوربه يم لړنۍ هم د خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی او د پوز لمشر جنرال باجوه سره یې لیدلې دي بل پلو د جلال آباد خوست او کندهار اوسیدونکو مظاهره کړې او د سولې غوښتنه کړې ده افغانستان او دوه نور هیوادونو ته د امریکا د کانګرس د مشر سفر د صدر ترامپ لخوا لغوه کړی شو وجه یې په امریکا کې د فدرال حکومت د بندیدو جنجال دی چې لا نه دی هوار شوی او نن به د پاکستان د سپریم کورټ نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي د سپریم کورټ نوې مشر څر ډول قاضي دی په ریپورت کې به یې واوري او سم پوره خبرونه د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلې او پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لوی قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مشر لیزا کورټس هم حاضر و یاد دی وی چې پرون د زیارت په ورځ افغان صدر محمد اشرف غنی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاره خبرې وکړې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره وغږید سیمه ته د زلمی خلیلزاد د رواني دورې دا آخرینه سفر دی چې اسلام آباد ته تللی دی تر دې وړاندې هغه چین او افغانستان ته تللی و پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ افغانستان د دریو جنوبی او ختیځو ښارونو یو شمیر اوسیدونکو د جګړې د ختمېدو او په هیواد کې د یو اوربند د نافذېدو په هیله مظاهرې وکړې دغه مظاهرې چې په کندهار خوست او جلال آباد کې وشوې خلکو پکې د جنگ ضد شعارونه ورکول او ویل یې چې د سولې غوښتونکي دي په جلال آباد کې د حاجي فرهاد په نوم یو مظاهره کوونکي خبریالانو ته وویل مظاهره کوونکي له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره دی د سولې خبرو ته کینی او پر افغانانو دی ورحمیږي خو طالبان تر اوسه دی ته نه دی حاضر شوی چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی نن به په پاکستان کې د سپریم کورټ یا ستر محکمې یو نوی لوی قاضي د دندې سوګن پورته کړي ټاکل شوی دی چې آصف سید کوسا د مخکینی لوی قاضي ثاقب نثار پر ځای د پاکستان د ستر محکمې د مشر قاضي په توګه خپل کار پیل کړي د مخکینی مشر قاضي ثاقب نثار په اړه بیلابیل نظریات شته ځینې په دې سای چې غټ سیاستوال یې عدالت ته راوستل او د قومي ادارو اصلاحات ته یې ملا تړلې وه خو ځینې بیا پر دې نیوه کلري چې ګنې هغه داسې کارونه کول چې د سپریم کورټ کار نه و نوی قاضي القضات آصف سعید کوسا یو کلاسیک قاضي ګڼل کیږي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د کارګیل په نامه د خوړو او کرنې لوی تجارتي ګروپ په پام کې لري چې په پاکستان کې د شاوخوا 200 میلیون ډالرو سرمایه کاری وکړي د وزیر اعظم دفتر زیاته کړی چې دغه سرمایه کاری به پر اتلونکو درې یونه نیولې تر 50 کلونو پورې په بیلابیلو برخو کې وشي او په هغه سره به ګڼ شمیر خلکو ته هم کار پیدا شي دا اعلان وروسته لغوه شو چې د کارګیل انکارپوریشن مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره وکتل د امریکا د فدرال حکومت د ادارو جزوی بندیدل لا نه دی ختم شوی او اوس پر قومي اخراجاتو باندې د صدر ترامپ او ډیموکراتانو ترمنځ اختلاف ان افغانستان ته د کانګرس د غړو پر سفر هم اثر اچولی دی ډونالد ترامپ د کانګرس ډیموکرات مشر نانسی پلوسی ته یو لیک استولی او پکې ورته ویلي چې افغانستان بلجیم او مصر ته د هغې سفر لغوه شوی دی د دې سفر په هکله مخکې مطبوعاتو ته څه نه وویل شوی خو اوس معلومه شوه چې میرمن پلوسی او ورسره نور د کانګرس یو شمیر غړو په پام کې درلوده چې د افغانستان په شمول د دریو هیوادونو په دوره ولاړ شي ترامپ په خپل خط کې پلوسی ته ویلي چې اوس د حکومت ادارې جزوی بندي دي او دا به خوي چې هغه د سفر پر ځای دلته واشنگټن کې پاتې شي او د حکومتي ادارو د خلاصولو غم وخوري مخکې تر دې نانسی پلوسی کانګرس ته د صدر ترامپ وینا لغوه کړې وه د صدر ترامپ یو قانوني وکیل روډي جولیانی دا منلی چې ممکن د 2016 کال په انتخاباتو کې د ترامپ د کمپاین ځینو سمبالونکو د هغه د بریا لپاره له روس سره سازش کړی وي، خو زیاتوي چې په خپل ترامپ داسې سازش نه دی کړی. دا خبره جولیانی د چهارشنبه په ماښام له سی‌ان‌ان سره په مرکه کې وکړه. د پنجشنبه یا زیارت په ورځ بیا روډي جولیانی هڅه وکړه چې خپل دا بیان واضح کړي. هغه وویل چې یوازې د صدر ترامپ وکیل دی، نه د ترامپ د کمپاین وکیل، نو کولی شي چې یوازې د ترامپ په اړه وغږیږي، خو دا چې کمپاین به یې سازش کړی وي که نه، دا خبره ورپورې هیڅ اړه نه لري. او روسیې خبر دا چې په عراق کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه خبرداری ورکوي چې د داعش پاتشونی وسلوال د قرچخ غرونو پر سر بیرته سره ځانونه سنبالوي. قرچخ غرونه د عراق په شمال کې د پیشمرګه کردانو او عراقي پوځ ترمنځ بیلونکې کرښه ګڼل کیږي. کردي ملیشې دعوه کوي چې له 300 څخه زیات داعش جنګیالي او د هغو کورنۍ د قرچخ غرونو په سمڅو کې پټ شوي دي او ګڼې اوس هم ډیر قوت لري. پیشمرګه ځواکونه زیاتوي چې د ائتلاف قواوې هر څو ورځې پس د داعش پر پاتشونو هوایی حملې کوي، خو بیا هم د داعشانو خوځښت په غرونو کې لیدل کیږي. د عراق شمال تر تیر کاله پورې د داعش ډلې د برالا واکمنۍ لویه سیمه وه، خو عراقي او ائتلافي ځواکونو هغوی سخت وځپل او ښارونه یې ترې بیرته ونیول. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده، او په دې خبري ساعت کې زه احمد فواد لامی ستاسو کوربه یم. اوس هم راځو تفصیلي خبری رپورټونو ته. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاصه سازی زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره یې لیدلی دي. سیمې ته د زلمی خلیزاد د روانې دورې د آخرینی سفر دی چې اسلام آباد ته تللی. تر دې وړاندې هغه چین او افغانستان ته تللی و. بل پلو د افغانستان په دریو سترو ښارونو کې اوسیدونکو مظاهرې کړي او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د دې ټولو جزئیات په نصیر کاکړ تاسو ته وړاندې کړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوج له سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. دغه ملاقات کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی ایشیا د څانګې مشره لیزا کرټس هم برخه درلوده. د پاکستانی پوج بیان د اداري اي اس پي ار په یو بیان کې ویلي دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسی او د سیمایز امنیت په اړه خبرې وسوي. بیان وایي د پاکستانی پوج مشر په دې محل ویلي چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او دا چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. په عین وخت کې د افغانستان صدارتي ماڼۍ وایي چې صدر اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې. له ارګ څخه جاري سوی بیان وایي چې عمران خان د صدر غنی بلنه منلې. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. بلې لور په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې یو بیان ویلي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د یوې ورځې څخه نیولې بیا تر څلورو ورځو پورې کېدلی سي او هغه به پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې تر څنګ په بیلابیلو نورو موضوعګانو هم خبرې وکړي. سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې به هغه په دې خبره زیات ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبان افغان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنولو کې مرسته وکړي. د چهارشنبه پر ورځ طالبانو په یو بیان کې امریکا ته ګواښ کړی و چې که په هغوی د فشارونو راوستلو لړۍ ونه درول سوه نو د خبرو روانه لړۍ به وځنډوي. طالبانو ویلي وو امریکا ورسره دوه میاشتې وړاندې د دوها په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکې غونډه کې به افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په موضوع خبرې کیږي، خو اوس ایجنډا ته نوې نوې خبرې راوړي چې طالبان یې منلو ته تیار نه دي. د طالبانو په دغه بیان د امریکا د صدر استازي زلمی خلیلزاد هم سخت غبرګون څرګند کړ او مطبوعاتو ته ویلي چې طالبان که سوله کوي نو امریکا ورسره سولې ته تیار ده او که جګړه کوي نو جګړې ته ورسره تیار ده. خو هغه دا هله هم شوډل چې طالبان د جګړې پر ځای سولې غواړي او ډیر زر به ورسره د خبرو نوې نیټه کښې شول سي. هلته په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت په نوم د مدني ټولنې د ادارو په سلګونو غړو د پنځشنبې پر ورځ د افغانستان په دریو ښارونو جلال آباد، خوست او کندهار کې د سولې روانې هڅو او په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ لارینونه کړي دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د سولې د ولسی حرکت شاوخوا درې نیم سوه غړو د سولې خبرو د پرمختګ او د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ لارین وکړ. لارین کې د سولې سندره ژغېده او خلکو هم ورسره بدرګه کوله چې امن غواړو، امن غواړو. لارین کوونکو داسې کتبې هم راخستې وې چې اوربند نوښته و: سوله غواړو، اوربند غواړو، جګړه بس کړئ. دغه لارین کې ډېر ګډون کوونکي د هغو کورنۍ غړي و چې په روانه جګړه کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي.
اوس هم د امریکا په اړه یو رپورټ. افغانستان او دوه نور هیوادونو ته د امریکا د کانګرس د مشر سفر د صدر ترامپ لخوا لغوه شو دی، او وجه یې هم په امریکا کې د فدرال حکومت د بدیدو جنجال دی. دا چې څنګه په دې حق لبه نور تفصیل زموږ همکار محمود ارباب در وړاندې کړي.
امریکا کې د مرکزی حکومت د ځینو برخو د تړلو په سر د صدر ترامپ او د ډیموکرات ګوند ترمنځ اختلافاتو افغانستان او برسلز ته د کانګرس د غړو سفر هم اغیزمن کړی دی. یوه ورځ وروسته د هغې چې د ایوان نمایندګان سپیکرې نانسی پیلوسی صدر ترامپ ته د حکومت د تړلو له وجې د امنیتي غړو د کمی په علت د سټیټ آف دی یونین وینا د ځنډولو غږ کړی. صدر ترامپ په ځواب کې ورته ویلي دي چې ده د حکومت شخصي جاز باندې بهر ملکونو ته سفر ځنډولی دی. صدر ترامپ نانسی پیلوسی ته په خط کې لیکلي دي چې د حکومت د تړلو په وجه ډېر په بخښنه ورته دا اطلاع ورکوي چې د برسلز، مصر او افغانستان ته د دې سفر ځنډولی شوی دی، او کله چې حکومت خلاص شي نو د دې د اوو ورځو د چکر نیټه به بیا وټاکلی شي. صدر ترامپ لیکلي دي چې په داسې حال کې چې اته لکه امریکایي نوکرانو ته تنخواه نه ملاویږي، دې ګڼي چې دوی به د ده سره اتفاق کوي چې د عامو اړیکو د دې سفر ځنډول بیخي مناسب دی. د صدر ترامپ دا خط د اطلاعاتو لپاره چارواکو په سمدستي ډول په ټویټر هم خپور کړی دی. د پیلوسی دفتر دا سفر ولسته نه وښکاره کړی، ځکه چې امریکا کې دا یو معمول دی چې کله هم د کانګرس غړي یا نور ولسی مشران کړکېچ ځپلو سیمو ته سفر کوي نو دا د وړاندې نه په ډاګه کوي. د کانګرس د غړو د سفر لپاره بس د کانګرس د ودانې بهر دوی ته په انتظار و. د پیلوسی انتظامی مشر او ویاند ډریو هیمل په ټویټر باندې لیکلی دی چې سفر کې یې مصر نه دی شامل، او دا چې په برسلز کې به د ناټو چارواکو سره لیدل. دې لیکي چې د سفر مقصد د امریکې سړي او ښځینه پوځیانو د خدماتو مننه او ستاینه کول دي، او په اول صف کې د موجود کسانو نه د قومي امنیت او استخباراتو په اړه اهم معلومات ترلاسه کول دي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ نانسی پیلوسی ترامپ ته په یو خط کې د روایتي بلنې د نه لیکلو ذکر کړی و، کوم چې د ایوان نمایندګان مشر هر کال صدر ته ورلیږي چې دې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا وکړي. میرمن پیلوسی لیکلی چې وینا ځنډولې کېدلی شي یا صدر یې لیکلې ورلیږلی شي. دې د ځنډولو علت د غونډې په موقع د امنیت په اړه اندېښنې یادې کړې دي. دا وینا د جنوري د 9 نیټې لپاره ټاکلې شوې وه. پیلوسی وای د صدر او د کورنۍ د تحفظ لپاره ټاکلي شوو استخباراتي غړو او د امریکا د سلامتیا قومي ادارې ته د حکومت د تړلو له وجې تنخواګانې نه دي ملاو شوې. د امریکا د قومي سلامتیا د ادارې مشر کریستین نیلسن ویلې دي چې اداره یې د سټیټ آف دی یونین ته وینا په موقع د حفاظت لپاره بیخي تیاره ده. کله چې د نیلسن د وینا په رڼا کې د پیلوسی نه خبریالانو پوښتنه وکړه چې چرته داسې خو نه ده چې دا ترامپ ته موقع نه ورکول غواړي، نو دې ورته وویل چې صدر او نیلسن دواړه بنیادی خبره نه کوي. نه، زه دوی ته ځای ورکول غواړم. مونږ دا وایو چې راځئ چې د حکومت خلاصېدو وروسته یوه نوې نیټه وټاکو، راځئ چې نوکرانو ته خپلې تنخواګانې ورکړو. کېدلی شي چې دې دا فکر کوي چې تنخواګانې نه ورکول سمه ده، خو زه داسې نه ګڼم او زما ډله هم داسې نه ګڼي. پیلوسی ویلې دي چې وایټ هاوس د سټیټ آف دی یونین ځنډولو په حق له د دې په وینا غلي دي، خو د دې خبرې ځواب ورکولو نه یې ډډه وکړه. کچره ترامپ په 9 جنوري وینا کول غواړي نو بیا به د ډیموکرات ګوند څه تګلاره وي. صدر ټرمپ د امریکې د دفاع وزارت ته په یو وینا کې ویلي دي چې د ایوان نمائندگان او سنټ ډیر ډیموکرات غړي بغواړي چې یو تړون ته ورسي، خو سپیکره پلوسی دوی مذاکراتو ته نه پرېږدي. صدر ټرمپ وایي تر هغې به د مرکزي حکومت ځینې برخې تړلې وي تر څو چې ورته په پوله د دیوال لپاره پیسې نه وي ورکړل شوي. د کلکې پولې نه بغیر امریکا به بې دفاع، زیانمن او غیر محفوظ وي. زه د پوځیانو مننه کوم چې د لوی کاروان نه یې وساتلو، خو اوس نور د خلکو کاروانونه جوړیږي او د امریکا په لور را روانېږي. په زرهاو کسان دي، مونږ ته کلکې پولې پکار دي، مونږ ته د مضبوطو خنډانو او دیوالونو ضرورت دی. اوس یوازې د وخت خبره ده. خو پلوسی په خپل دریس کلکه ولاړه ده او وای دا د دیوال په حق کې نه ده. پلوسی یو وار بیا د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې دوی به په سرحدونو د تحفظ په معامله خبرې کوي، خو حکومت دې پرانیزي. صدر ټرمپ دا غوښتنه رد کړې ده. د پلوسی په ګام سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو نیوکې کړې دي. د ټیکساس نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان کورناین خپل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا صدر ته بلنه نه ورکولو سره پلوسی د حکومت په مکمله توګه د پرانیستلو په اړه مذاکراتو د نه کولو خپل نیت څرګند کړی دی. دی دا ګام د دې یو شخصي غیر اهم او بد نیته بلل دی. ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال ودرولو لپاره د اولس د پیسو نه د 15 بلیون ډالرو نه د زیاتو پیسو غوښتنه کوي، خو ډیموکرات ګوند په پوله د تحفظ لپاره د 1.3 بلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی او په خاص توګه د دیوال لپاره پکې هیڅ نشته.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
نن د جمعې په ورځ به په پاکستان کې د سپریم کورټ یا ستر محکمې یو نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړی. ټاکل شوی دی چې آصف سعید کوساز د مخکنی لوی قاضي ثاقب نثار پر ځای د پاکستان د ستر محکمې د مشر قاضي په توګه خپل کار پیل کړي. د سپریم کورټ نوی مشر څه ډول قاضي دی؟ له نوشیروان قلندر څخه یې په دې رپورټ کې واوري.
د سپریم کورټ نوی مشر قاضي جسټس آصف سعید کوساب نن په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې د خپل عہدې سوګند پورته کړی. په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیوا سیډونکو او خبريال جانګیر خټک د نوی مشر قاضي په حق لوای.
د پاکستان نوی مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا د هیواد شپږم مشر قاضي دی. دا جسټس نسیم حسن شاه چې کم د پاکستان پخوانی چیف جسٹس یا مشر قاضی پاتې شوی دا د غزوم دی او کار په حواله سره مهنتی ګړه لیکيږي، ایماندار ګړه لیکيږي او د په حواله دام ویل کیږي چې 2016 او 2013 په میاز کې یعنی سلور کلونو کې د لزر فیصله ورکړی دی چې کم کافی لوی تعداد کړه لیکيږي یا کېدې شي او ریکارډ هم دی.
د زیارت پورس په اسلام آباد کې د موجوده چیف جسټس ثاقب نثار ته په مخخه ویلو لپاره را بلل شوی. د قاضیانو فل کورټ ریفرنس غونډه ته خپل وینا کې نوی مشر قاضي آصف سعید کوسا ویل چې و خراغلی دی چې د هیواد ټول ادارې په خپل اختیار کې پاتې شي. دی وایي د دې لپاره به د ملک صدر ته خواست کوي چې د ټولو ادارو د مشرانو ترمنځ دی د آئینی اختیاراتو په سر یو بحث وشي او وایي د داسې قسمه غونډې به په خپله مشري کوي. جسټس آصف سعید کوسابا نن د خپل عہدې سوګند په داسې حالاتو کې پورته کوي چې پاکستان کې د آئینی اختیاراتو د ستر چیلنج او اعلی عدالت ته د یو شمیر سیاسي او آئینی بشري حقوقو کرپشن او د یو شمیر اهمو مقدماتو غټ چیلنجونه پراته دي. د ډیو سیډونکو جانګیر خټک د دغه چیلنجونو په اړه باندې بیا وایي.
کله هغه اوس مشر قاضي جوړ شولو نو ماته هغه د پاره سلور لوی چیلنجز ښکاري. اټولو کې اول خو عدالتي نظام اصلاحات دي. ګوري پاکستان عدالتي نظام انتهائی کمزور دی او دې کې ډېر زیات کرپشن هم دی، بدعنوانی هم ډېره زیاته ده. دا وخت پاکستان عدلیه کې چې کم ماتحت عدلیه ګڼل کېږي هغه کې 2 ملیونو نه زیات کیسونه یا مقدمې زیر التوا دي. 15 های کورټ دي په هیواد کې، هغه کې 3 لکو نه زیاتې مقدمې زیر التوا دي او سپریم کورټ کې دننه تروس اپوری سلویخ زرا مقدمه زیر التوا دی چکم دا عدالتی نظام اصلاحات دی او دا چکم التوا کې سونه دی دومره لوی تعداد کې دو کم والے دا ټول کې لوی چیلنج زما په نظر کې نوی مشر قاضی د پاره دویم چکم عدلیه باندې دا سیاست کې ګوتې وهنو تور لګي بار بار دا ختمول هم د مشر قاضی یو ذمہ داری دا دریم چکم چیلنج لوی ماتحکاری هغه عدالتی اختیار غیر ضروری استعمال چکم تا پنگریزے کے جوڈیشل ایکٹیویزم ہم وہی دا حق خاتمہ یا حق کم والے رے چکم پخوانے چیف جسٹس یا مشر قاضی ہو اگر ثاقب نثار اگر بندے دا طور ہم لگو لکی گی چ اگر دیر زیات دخپل چکم اختیار و اگر غیر ضروری استعمال کرے ہو دخپل عدالتی اختیار اور دریم چکم پاکستان کے دوہتے احتساب عمل روان دے دا عمل دیات منصفانہ جوڑول دا ہم زما پر خیال دا نوی مشر قاضی باندے بدا یو ڈیر لوئے امتحان بئی دا غا زکا چکا یو طرف تا دا نواز شریف پخوانے سرز اعظم نواز شریف خلاف مقدمے سو خو فیصلہ شوی دی سو بنے فیصلے را روان دی امدک کا شانتے پخوانے ولس مشر آصف علی زرداری ہم دا سے خبر نہ دی چاہ باندھے ہم مقدمے کی دیشی راشی خو څه خلکو دا رائے ده ډیرو خلکو دا رائے ده چې د پاکستان عدلیه دا چې کوم د پی ٹی آئی دا یا د حکمران جماعت دی د هغه چې کوم غړي دي چې چا باندې د کرپشن تور لګېدلی دی نو هغه په حواله سره صدا سے فیصله نه کوي.
په اسلام آباد کې د قاضیانو غونډې ته نوی مشر قاضی آصف سعید کوسا ویلی دی چې د تیرو وختونو د غلطونو د زده کړې لپاره باید د حکمرانۍ لپاره یو لوزنامه ولیکل شي او د دې لپاره یو وړاندیز کړی دی چې د عدلی انتظامی پارلیمنت د پاکستان د پوز او خفیه ادارو د مشرانو ترمنځ د خبرې اترې وشي ځکه چې دا وخت هیواد یو داسې ځای ته رسېدلی دی چې تیرو وختونو د غلطونو زده کړه وکړي شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
او د مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د نقیب میسود لومړی تلین په حواله یو مضمون راخسته دی ورته کتنه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځو.
د وزیرستان د خایسته ځوان د نقیب الله مسید د کراچۍ پولیس په ولقه کې په بيدردۍ سره د قتلې دوه واقعا تیر کال د جنوري په 14 تاریخ رامنځته شوی و. د دې غم لړلې پیخي د تحقیقاتو د بهاره د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر ثناء الله عباسی په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډله جوړ کړې شوی و. ډاکټر ثناء الله د سو هفتو د تحقیقات وروسته هغه وخت د نقیب مسید د قتل خلاف کراچۍ کې راغونډو د وارثانو خپل خپلوانو او دوستانو نو تخپل وینا کې اوی چې د دوی د تحقیقات مطابق نقیب الله مسید بی ګنا او ماورای عدالت قتل کړی شوی دی. اډیشنل آی جی پی خپل بیان کې دا هم ویل دي چې په نقیب مسید د ترهګرۍ تورونه بی بنیاد او دروغ دی او په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې دی په یو بناوټي پولیس مقابله کې بی ګنا وجل شوی دی. نن د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریا د نقیب الله مسید د قتل ګناګارو ته تر اوسه پورې د سزا نه ورکېدو په موضوع لیکلی ده. ډان اخبار د خپل ادارې په سر کې لیکي چې د نقیب الله مسید د قتل خلاف کال وړاندې په کراچۍ کې خلک د تو سوخ نه راپورته شول. دا عوامي غورځنګ دومره زبردست و چې ریاست له پدې سترګې په ټول ناممکن شول. اخبار لیکي چې په سند او د ملک په نورو برخو کې او خصوصا په پنجاب کې د تیرو ډیرو کلونو راسي بناوټي پولیس مقابلو کې بی ګنا خلک وجلې کیږي او څوک تپوس نه کوي. خود نقیب الله مسید د قتل خلاف خلق ذکر راپورته شول چې یو خوده ډیر خسته ځوانو او بل د خیال خیوی او د ماډلنګ شوقی وو. په دې سبب د قتل دون رستو په دبان دی د پولیس له طرفه د ترهګرۍ د تورونو په پوري کول خلق ډیر غوسه او تو واخستل. اسی ام خلق د نقیب مسید نوران دی د ایس ایس پی راو انوار غوندی د بناوټی پولیس مقابلو د ماهرو پولیس افسرانو د لاسا د سوونو کسانو په قتل دو ببر ناشتو اوم دغه وجوا چې د نقیب مسید بی ګنا قتل د عوامي آتش فشان د ډسکېدو سبب جوړ شو. ڈان اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې د بی ګنا نقیب مسید قتل د پاکستان یو لوی شمیر خلق په تو سوخت کې راپورته کړ چې په نتیجه کې تنه اوس د بشری حقوقو د تحفظ یو تحریک جوړ شوی دی. خو بل طرف ته د دې مقدمې د سماعت کوونکو عدالت حالت او اهلیت ته ګوره چې تر اوسه پورې د مقدمې ستر ملزم راو انوار او داغه 25 پیټو بندو باندې فرد جرم قدرې نه دی لګولې، بلکې راو انوار کو پکې خپه خوشاله سره خپل پنشن هم پورا کو. ډان اخبار دلته د نقیب مسید او د سره د سلور نور قتل شو کسانو د بی ګنا وجنې د واقعې په لندو الفاظو کې د بیانولو په موقع لیکي چې دا کسان د کراچۍ د ملیر ځلی پولیس د خپل ډیرو او کورونو نه پورته کړ، بیا یې وشاړي ودانې ته بوتلل او یو یو په ډزو او وجلو. دا واقعې تیر کال د جنوري په 14 تاریخ شوې ده. ڈان لکی چې د نقیب مسید په شمول د وجلې شوو کسانو پولیس سره هیڅ مجرمانه ریکارډ نشته. دراو انوار غوندی سینیئر پولیس افسر او د نورو پولیس والو خلاف د قتل مقدمه جوړول یقینا چې پاکستان کې یو ناشونی غوندی خبره ښکاری، ځکه چې پولیس خو پاکستان کې خډاډه زړه بناوټي پولیس مقابلو کې د خپل خوخي خلک پار کوي او سوکتی تپوس قدری هم نشی کولے. خو بل طرف تا دا پاکستان پا عدالتی نظام سڑیل افسوس ورشی چی ترو سپوری تری مجرمان بے سزا پاتی دی. ڈان خپل اداریہ کی زیادتی مرکزی ملزم راو انوار چی عدالت تا دا پیشہ دا پارا بغیر اتکارو او پکم ٹیس ٹپاس کی رازی دین صفا معلومی گی چی دا راو انوار پوخ یقین دے چی قانون دا دو حس نشی کولے. او د دا یقین په دې خبره هم صحیح ده چې د پشا چې کوم مضبوط خلق او اشرافیه ولاړ دي دا غوی خلاف هم د بسیار الزامونو باوجود تر اوسه پورې چاهیز قدم قدرې نه دی پورته کړی. ڈان اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختم کړی دا چې د نقیب الله په مقدمه کې د فیصلې لا په نظر نه راتلل او مرکزی ملزم سره د شاهي میلمه غوندې سلوک کېدل د دې خبرې پیغام دی چې پاکستان کې د پولیس دا پوخ یقین دی که دوی خپل ولقه کې چا سره هر څه هم وکړي د دوی خلاف څوک څه نشي کولی.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د نن سهار درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لږو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونې پیل شي، خو تاسو د ورځې په اوږدو کې کولی شئ چې زمونږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ویب سایټ وګورئ او هلته د ورځې له خبرونو او مهمو رپورټونو څخه خبر شئ. زه ساس کوربه فواد لامی یم او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر. دواړه له تاسو نه اجازه غواړو. ښه ورځ ولرئ.